د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وای خدای توکل مختلا شمالتات چې خدای توکل مخ کې تتلې چې د کړي وظیفې په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې دی خو انځي دی استاد څنګه خبرې مو ورده چې ویلې ځینی ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم چی شی وایم یعنی دنه به دا لاره ورکی
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو کړی قدر من اوتونکو تجربه خودلی چې کچیر موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو پلان درلودل د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
په ژوند کې چې اول یو هدف ونه لري کنه یو پلان نه لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې یو تقسیم اوقات ونه لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي تبن باید یو پلان ولري چې یو ځای ته ورسېږي که پلان نه وي هدف ته نه رسېږي ما خپل په ژوند کې ډېر پلانونه لرلو باور وکړي چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی او دومره چې یعنی حد نه و په ژوند کې بهترین څه ځوانانو لپاره پلان دی که پلان ونه لري هدف ته نه رسېږي باید یو پلان ولري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شوی ځای ته ځان ورسوي کنه نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي نن باید کوم کارونه وکم او باید کوم کارونه باید سبا ته پاتې کړم هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید هغه سبا وکم همداسې د ژوند په تګلاره کې د وظیفې په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري چې پلان ونه لري هیڅکله مخ یعنی تګ نشي کولی ځکه یو څه خنډ درته پیدا کېږي ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسوې باید د هغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومني هغې لپاره داسې یو قدم واخلې چې ته هغې خنډ سره مخامخ نشي بلکې باید مبارزه ورسره وکړي ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي ډېر مشکلات دي ډېر ټیټ پاس لري ژوند هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري که پلان ونه لري یو څه د مخې ته راشي نو بیا ورسره څه کوي یو څه مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي چې لامل پوه هم شوي چې په دې کرا صدغه سی یو مشکل شته اما پلان ورته نه نیسی ورته یو څه کار نه کې دغه د حلول لپاره یو اقدام نه کې تبن چور سره مخ کې خودیش خندونه درته مخامخه کې
لڅنګس هم پختلی چې آیا دا کوم داسې ملګری لري چې هغه د پلان لمخې مخ کې نزي
اول شته دې شته یو ام دا اوس ما اور سره چټ کولو پیسې غوړه کوي مال بس د ژوند مشکلات دي دا شاندې پیسې کې بابا و خدای توکل مختلا شمال تک چې خدای توکل مخ کې تلې چې د کړي وایس کې یاس نام ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوی دی یاس نام څه خو ملاست نه راځي نو څه لزان ورته وخرو هم د سې په مخامه خورته لار شو ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه و چې وظیفې څنګه وکمال چې یو انګلیسي باید سم شي او د سې مشکلات دا باید حل کم بیا لغې نه یو خو وظیفه پوزیشن ځاخسته شمه او کوشش هم لرمه ماته وی نه مړه ځان خوري ترڅو چې تاسو درس وایو او د سې کوي وسې کې مخامه ورزه چې وو شو شوې کومو شو نو پلان ډیر مهم دی که پلان ونه نشي په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته یعنی زه پوهیدم چې ماغه سوالونه دغه سپوښتنې دغه انټرویو سره زه مخ کېږم دغه خبر سره زه مخ کېږم دغه سره مشکل سره زه بدل ته مخ کېږم خو بیا مې مال ځای په کیسه کې باور وکړ چې ماغه سم ویلی وو ماغه سو شو عمل ته زه پاتې شوم عمل ته زه سیلن شوم ما ورته ویل که اوس به ما ورته درس ویلو ماغه سوال به مې تحقیق کولو اوس به زه کامیاب کېدم ولې زه پاتې راغلم په هر هر کې به ځان ته پلان ولري اته روزمره کارون ته به تاوی پلان ولري پات شو د یو پوزیشن له خاطر یو ځای لرسیدو لپاره یا تحصیل لپاره هر څه غو ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري نو کوشش وکړي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري ځکه ماته یو ځل تجربه شوې ده او زه دې کې پاتې راغلم زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم نو بی پلان دې مختلف نشي
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلو دلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مخته لاړ شم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپله رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوله لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلاتو سره مخ کېږي او ته نتیجه نه شې لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا شو، نو هغه مورال د دې لامل شو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله په 90% سره، با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې دا مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چې نن همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغې ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړل، هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و. او تاسو دا هم وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایه چې همدغه پلان نه تشریح کړه، څه رقم پلان دې جوړ کړ ورته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پوهنتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ ور سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زمونږ مغزه به حتی پرې کار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ بیا ځان سره فکر وکړه چې مونږ باید څنګه اوس وکولی شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا سو، یو اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړه، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پوهنتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول. نو دغه دپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې سخت و ما به دغه دپاره یو ساعت وخت ټاکه، کوم مضمون به چې لږ آسان او دې دپاره ما نیم ساعت یا 40 دقیقې د مطالعه دپاره وخت ورته ټاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روزمره په پوهنتون کې مخته لاړ شم. په لومړیو کې، په لومړي سمسترونو کې ما 50% 2 او 1 بیا وروسته چې ما کله په خپل پلان ځان ته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو ته ما ډېر وخت ورکوه، ډېره مطالعه مې پکې کوله. نو بیا زما 50% ته وختله. په تیر سمستر کې ما ډېر زحمت وخت کمال چې زه د عمومي 50% باندې کار وکم، نو 90% ما لاسه راوړه. نو الحمدلله ډېر ترې راضي وم، یعنی په دې زه مطمئن شوم چې که چېرته اهداف تعین کړې، کوشش ورته وکړې، نو هیڅ لرې نه ده چې ته به بریالی کېږي. دغه اوسني سمستر کې چې پرون نه وړمه ورځې نتیجه راووتله، ما 90.2% لاسته راوړه. نو دغه دپاره مونږ منظم پلان دا درلود چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونو ته مو ډېر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته به مو په کور کې مطالعه کول، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه به مو ورته ډېره کوله. دا زما د کامیابۍ یو راز و.
د دې ملګري کیسه دې راته کولای شي چې بی پلان روان وي، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بالاخره بیا پاره برخه کې دای نش کامیابیدلی. داسې ملګری لري
که دا اوس درته یم چې دغه اوس 2-3 دقیقې مخکې شاید دا تاسو ډېر داسې باور مو ونه شي، 2-3 دقیقې مخکې زما سره څنګ ګاونډی ده، تقریبا د 1900 کلو ده، نوی له مکتب نه فارغ شوی ده. د مشکلاتو په اړه یې ویلې چې کور کې داسې مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات یې ویلې چې زما سر په درد شو. نو ما ورته بیا وویل چې وروره، ته باید یو منظم او ډسپلین ولرې، او په دې نه کېږي چې ته د خپل ګیلې ګذارې ماته وکړې. دغه د خپل د کور مسؤلیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړې. نو هغه ماته وویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته؟ ما ویل مکتب نه فارغ شوی وو. ما ورته ویل مال ورته یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې اته میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه ده چې هماغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هماغه کورس کې تا ته بیرته وظیفه درکړي. په یو بل ځای کې که استعداد ولرې، ته کولی شې آنلاین تجارتونه وکړې. ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې، په هر ځای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای وکړ، ډېر خوشاله هم شو. او دا اوس راته ویلې چې زه نن شپه د نن نه د ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کړه، راتلونکي کال ته مالته انګلیسي باید زده ولرې، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولرې، تر څو ته اوس کولای شې خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایې، دغه ته خپل حل کړې، روزمره حل کړې. که چېرته ته درس وایې، زحمت وکړې، نو ته به هغه نتیجه لرې. نو نتیجې په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شې، هغه ته حل لاره پیدا کړې. کولای شي د تعلیم سره علم فکر هر څه زیاتیږي فکر روښانه کیږي نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډیر زوریدل بیچاره کړیدل ډیر مشکلات درلودل نو داسې ډیر ځوانان دي چې نا امید به پلان غلري خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو راهنمایي ورته وکړي دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا شي دغه انګیزه یو ضرورت پیدا شي چې دوی باید یعنی په خپل خپل ودرېږي نو ان شاء الله هر ځوان کولای شي چې په خپل خپل ودرېږي یو روښانه راتلونکی ولري
bale راګرځو به د تاسو خپل ژوند ته درته وایي چې اوس خو د پاندون په ورستي ټولګي کې یاستي آینده ته څه پلان لري راتلونکی څه غواړي چې وکړي څه ډول پلان مو ورته سرلوسه طرح کړی دی
الحمدلله مون سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ دا یعنی غو مالی سپورت زمونږ د سلور کلن سفر د پاندون دوره درته یادوم مو کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړل او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپل ځکه ما پوهنځي چې دا شریعت دي نو د لپاره عربي ډیر مهم ده زین نور تر خیر سره را روانو سو میاشتو کې ورته یو مکمل وخت تینوم چې یاد سهار ټیم د پانتون نکلو بیکار سوم او یاد غرمه د ورځې په جریان کې یو ټیم برابروم چې عربي زده کوم چې کله به عربي زده کړم انګلیسي مې زده کړم خارجي سکالرشپونه لري نو دغه لپاره مونږ ته مکمل داسې چانس ته چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب شو د را روان خپل آینده لپاره ماستری لپاره د هیواد نه خارج لار سوم ماستری وکړو موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده الحمدلله په پانتون درسونه کې کامیاب یو نه وازنه شه چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده چې کولای شي مونږ د قمر سکالرشپونه څخه محروم نه کی دغه شان کولای شي پانتونونو کې زمينه برابر کی راتلونکي پلان زما خپل شخصا دغه ان شاء الله چې سکالرشپونه ترلاسه آماده کوم
bale کړه سودیت په دې خبرې کو چې په دې روسي کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی دا نظام بدل شي یو شمیر ځوانان وایي چې دوی نس کولای ځان د پلان ولري ځکه خپل پلان کې کامیابی دلای نسی چې دوی خپل زړه د کړی غوړی افغانیس کولای ک دوی غوړی خپل زړه کار وکي افغانیس کولای نو ځکه دوی پلان یې مس نه جوړي په دې اړه د تاسو نظر څه ده
ځوانو ګورین دولت مسول غنی یا جامعه مسول غنی ولا حالات تغیر سو پلان می وظیفه د لاس ور کړه کورس نشم ویل یا پانتون فیس نه لرم نو دغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا د دې حل لار نه ده اوس فرض مثال کوم پانتون ته زو یا مثلا یو کورس اتلو نو اوس کولای شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو وس ملګری تلار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته د کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه باندې دي چې زمونږ او تاسو ځوانان یې کوي په کار د چونه کې هم دغه زمونږ او تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته کی بهانه وکی ځان له خلکو معلومات نه خلاص کی نو زه فکر کوم دا حل لار نه ده که څوک وغواړي منظم دیسپلین یو پلان ولري چې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبا په پویږي که څوک وغواړي او البته که څوک وغواړي که څوک نه غواړي نو بهانه کوي جامعه ملامت ده پلار ملامت ده ورور ملامت ده په اصل کې دوی خپل ځی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښوګم ټولګي سپورت انجینر اسن کولای نسی چې دوی درس وایي هم د نورو برخو کې تغیرات راغلي دي خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څه ورته وایي یعنی تاسو په هغه محیط په هغه جامعه کې تاسو ژوند کوی سره کوم ژوند سره مقابله وکړي او برای لاسته راوړي
تاسو ډیر خېټي کې اشاره وکړه چې د جنجونو مکتبونه تروم ټولګي پورې خلاص دي 50 کسانه مونږ سره وو 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوې ما سره په صنف کې داسې خويند وي چې دوم نمره او دریم نمره یعنی دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکانو نو څه کوله پښپور درس وایلو سره هغه شاته کړی نو دا زم خپل صنفیان وي مخبل په سترګو کتلې خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي مونږ دولت څخه هم د هیله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه دیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کال تقریبا درې سنور کال زمونږ خويند د علم ثقافت سوې نو دوی د پاره دی یو منظم پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکړي ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي شي کله چې ناپوهي په جامعې کې لمنځلار شي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي دی څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې هدف ته د رسیدلو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی هغه د خبر هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل هدف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له باید دا ووایم چې پلان زموږ ستاسو د ژوند د یو له هغو اساسي وړتیاوو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډېر ستونزمن کوي. زما نظر خو دا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدلی سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، د هغه پلان کول، هغه د هغو لپاره ماحول ویش جوړول، یا په مجموع کې د خپلو اهدافو لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بېلابېلو برخو کې درلودلی سو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په هکله پلان جوړوي چې ښه مثلا دغه 2024 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکړم، څه ونه کړم، څه ترلاسه کړم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخلیږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، که تاسو دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی سي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه هم همدا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هېڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکړم، نسي کولی. چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهانده په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې ده نه پلان درلود، نه یې هدف درلود، نه کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنی هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګڼ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نه سي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نه سي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دوی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنی دغسې ستونزې پیدا کولی سي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلانه ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیرانې چې زه اوس څه وکړم، درس وایم، مطالعه وکړم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکړم، سفر وکړم، کوم مضمون ووایم، څه شی ووایم. یعنی دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتون دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته، دلته که ځان ته پلان ونه لري کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی سي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي کنه. اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغېږي، له هغې وروسته که یو څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی سي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ سوم، یم موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکړم چې زما د راتلونکي لپاره ښایي؟ دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. نو کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپله دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرحه سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډېر اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق باندې ډېر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډېر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ او تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډېری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډېر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډېره مرسته کولی سي. اوس خو ډېر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چېرته موږ کولی سو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یوه ډیره ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشته، له سر نه باید نوشته چې موضوع مثلا دغه کار، په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډېر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل سي چې په کومو امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کومې ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کومې ستونزې او مشکلات به یې چې هغې څخه زه بیرته مثلا دفاع وکړې سم، مشکلات یې باید درج سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات وي، ستا مایند او ذهن باید تیار آماده وي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي که نه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې ته خپل هدف ته نسی رسېدل. یو مثال زه خپل ژوند درته وایم، مثلا زه تقریبا اوه اته کاله شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلی یم په کابل کې زده کړې کوم، زده کړو تر څنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښې زده کړې وکړم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې هم خیر ورسېږي، ټولنې ته هم خیر ورسېږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره دا اوس لګیا یم، مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهېږي اوس شی ده، دا ده چې زه د خپلې کورنۍ نه لرې یم، زه د خپلو میندو نه لرې یم، خویندو نه لرې یم، ورونه نه لرې یم، مېرمنې نه لرې یم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لرې یم، په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف چې د قیمت ته چې زه یې ورکوم. نو همیش چې موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یوه برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهور خبره موږ تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړې یو څه لاسته راوړې نو یو بل څه باید له لاسه ورکړې. تاسو ډېر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته دغو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړئ دا څومره نامناسب کار ده، څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولی نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم، په دې خبره راته وکړئ.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده، مثلا څو زاویې وڅېړو. ښه، یوه خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکړي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي، منفي رول ولوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده چې یوه نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکړي او د دې ټولو یوه مجموعه نتیجه دوی هغې نه یو پلان جوړ کړي، دوی به یوه ډېرې ښې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلي شکل باندې په یو ځوان باندې پلان تحمیلول د کورنۍ لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې ښې مشورې سره یوې نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډېره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه؟
یو ارواپو د ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې له خوا نه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې د دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي. که نه ایملی دا وموندله چې هغه زده کوونکي چې خپلې موخې او پلان یې لیکلی، دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نو مشخص کړی او پلان یې نه لرلو، 92 ځله ډېر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلي دي، بریالي شوي دي، یوې ښې نتیجې ته رسېدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسېدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتې موږ او تاسو ته، کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځئ موږ او تاسو په خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هېڅ آګاه نه وم، هغه وخت نه پوهېدم داسې یو څوک نه و چې موږ ته وښیي. دا ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېره ده، که چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري، نو په دغه برخه کې د خپل کورنیو سره، د خپلو ماشومانو سره، نو ځوانانو سره په دې برخه کې ډېر کار وسی. زما د ژوند یوه بده تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ داسې څوک نه و چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا داسې یو څوک نه و چې موږ ته دغه لارو طریقه وښي. خو بیا چې کله زه پوهنتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، له هغې وروسته په ځینو مطالعاتو باندې، په ځینو نور مسایلو باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل. له هغې وروسته ما خپل د ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړی، د کاري برخې کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخې کې مو پلان جوړو. نو الحمدلله زه یوې ښې نتیجې ته رسېدلی یم، یوې ښې پایلې ته رسېدلی یم. دا اوس هم پوهنتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، د هغو لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند تیریږي. نو الحمدلله ښه نتیجه ته رسیدلم او ماته ډېر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلوده څنګه اوس څنګه یم څومره راحت یم زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی او په پلان درلودلو سره هدف درلودلو سره موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډېر سریع ډول یا په ډېر تیز ډول ورسیږو.
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو دا به د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خپرولو مشهور دی چې بیلابیل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دوی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسي چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
سالی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو لاره ټول هیوادوالو ته سلامونه نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب سالی صاحب لاندو ویډیوئی کلیپونو پاړه مو پښتنه وکړه. سالی صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چونغه محل کې خلک ډیر په کور کې او غو د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلک وخت لرو د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د غوښتل چې هغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریک دوسې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او منفي. خو ما خپل هڅه وکړله او اوس تا صدا ویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه بیل شکه چې په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سی څه کاری سی په اصطلاح دغه نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفي اړخ دی نجونو د تعلیم نجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل داغه مسائل دي چې یو هغه مثبت اړخ ده او بل منفي اړخ ده. په دغه باندې می خبره کړې ده خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته نشي کاری سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې
اندازه ټولنیز ستونزې خو له لسیزو راهیزې په افغانستان کې موجود دي. بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو ضرورت لري. هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر او اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده. متاسفانه نالوسته ټولنه یو کاني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی ضرور دی خو دغه د وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیر حساس او مسایل حساس تم خو مربطه ګوتې ورتیری کړی دی خو تر دې هم حساس مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په داسې مسلسله توګه باندې چې بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي. ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه چې هغه له حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه شي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په جای هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د ځینو ستونزو سبب شوی دي ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړی فکر نه کوي چې یو لار به ورته پیدا شي.
سالی صاحب دغه د نرم انداز خبره دی وکړه. د موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډېر خلک خبرې کوي خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. زمونږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ور ګډ نه کړي او یو څه شدت ور ګډ نه کړي خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسې مطالعه کوي هغو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري یا هغه څه دسې دوی مراعت کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړی کنه. نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په زموږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري. یعنی نرمه لهجه زموږ په ټولنه کې ډېره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر داده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنزور ګډاو په دې اساس باندې چې خلک واوري هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه یې پکې او شدت نه یې پکې څوک یې نه اوري نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو موږ خو به وړاندې کړو خو د موږ هغه اساسي هدف به دی چې موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ هغه ټول افرادو ته رسول غواړو نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه اوري نه پیسله ردی یې کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته هغه ته دې دغه دوه توکي دې حتما په نظر کې نیسي چې هم باید شدت ورسره وي هغه موږ او تاسو په عامه اصطلاح جذبه ورته وایو کنه. هغه په جذباتي اندازې بیان کړي او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بله ستانیزه صاحب تاسو د طنز یادونه وکړه. زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي خو کله ناکله د طنز په نامه د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نشه کیږي یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي یو څوک د خپلې ژبې پر اساس یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغېز احساسات جریحه دار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیده تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې به یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم وای خلکو سره وخاندې خلکو پورې مخاندې کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري. یو داسې ته خلکو پورې خاندې کنه په دې معنی چې خلکو هغه احساسات تا خبره جاري ټپی کوي او یو داسې ته خلک خاندې یو خاصه د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کوکم یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کړم خو البته کیږي. نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوسیو حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوسو یم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و. کنه زه خپل په دغه ټولنه کې رالوی سوم، نو طبیعي خبره ده که زه دا وایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي. اوس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټفارم نه ده، ما ته خپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټفارم نه باید هغه معیارات بعضې ډېر اړخونه په نظر کې ونیول شي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډېر نزاکتونه که مراعت هم نه کړي، هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلی شي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار پکې کوی شي.
بله تنیزه صاحب، ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېرې خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورخطا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب، ډېر ښه پوښتنه دي وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو. ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډیری ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم، هغه کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کم خلکو ته، کنه ور زرقې کما. نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم، ما بغوښتل چې په یوې دقینه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم، کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تاویل سي، ولې دلسي ورختاوي زر زر باید دا خبره کوله. باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی. شمشتو مهاجرینو کمپوس، هغه دی هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو، مشهور کمپو، زه په هغه کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جک سو، دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډېر لغت پرانی و، تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکاو، پلانی صاحب موجود ده، صاحب او دغه موضوعات به کول، دا به موږ ماشومانو چون په زور به کېنه ونیو. هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کېنه ونیو، دغه شی ماته ډېر زیات خسته کړو. تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطانو وغیره به په زور ورته کېنولي و، نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم، نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم. هغه یو ساعت تقریر به دغو رئیسانو که تا راواخیست هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو، چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې. زه وخت سیلټیس برخه کې مې کار کوو، اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحي موضوعات بیانول، بیا به ما ځینو سره ګپ پیستدا به مې ورته ویل چې وسړی دا تاسې ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ، دومره منن مو کړلې چې بیخي زیات او بخن دومره وغوښتلې چې پاره خبره کې بخنه غواړم، دا داسې ده او بخنه غواړم، دومره بخنو ته ضرورت نشته، نه دومره مننو ته او نه دومره ډیرو سلامونو ته. زه رغه خپل اساسي هغه اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسوي. حتی د موږ د خلکو دغه کمزوري په هغه تلیفون کې وي چې کله تاته زنګ وهي باور کې مخپله کله زلور ته تنګ شي، هغه اساسي خبرې ته به دسې حالت کې راشي، اورې به دې ښه زړه تنګ کړي، حوصله به دې ونیسي، بار بار به پوښتنه وکړي. هغه اساسي خبرې ته موږ زر نه راځو، دغه کمزوري ده. موږ به ډېر اوږد تقریر خوږي کې به د کار خبرې دوه نه وي،
نو زه دا بهتر ګڼم چې شکل دی تقاریرو دی خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبرې ته زر راسو له ډیرو مقدمو نه تیر شو دا به ډیره ښایي
خاندول نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوې نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کی ډایرکټ ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو ستاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسیوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سیدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شاید موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسي نم دي پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډه وي پر مفهومه وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنګینه بیانه کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په جای دې په جای سې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او کدي نه لوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي دي دمنګ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خسته پیسې په ورنکړلې او مطالعه یې نه کړ پټولنه کې اثر نه کړ زه ډیر ته دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه عصر نن سبا عصر سده دا د کتاب نه راوتلې دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده د خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي د موږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي و زه دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي زه ډېر ورته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ موږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې موږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې موږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپې که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناسې اصلاح دي که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته دا کتاب مجله چا ته چاپوې خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي نن سبا موبایل د هغه نه لوستی کلیک پرې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیویي پیغام ورکړه ټولنې ته څغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح د لیکوال خو ځان ته نه وایم خو د لګ لګ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سمه به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم هم دا ویل چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس موږ څومره ځای پده مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لویږي، ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې کالم ولیکي، هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2000 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پې ولګي، خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې کېدای شي ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې، ته بل دې کار وغیره نه په خلاص. خو ما دا بهتره ګڼله، باور وکړي، ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب. که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېدای سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره. او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یو ځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول انداز یې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنا ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې له درته ویل، خو چیرته به یې لیکل کړي، نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې. هغه په اصطلاح منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړئ موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم شته، د تغییر کیفیت هم د موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړئ ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده. په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کار هم کړی، ولنټیر خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپله دنده ګڼله چې باید زه خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې لغ نه په راوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغامو ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا تاوان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلی شي، باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي. محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبرې ګوره صالح صاحب، تا ته بهتر معلومیږي دغه موضوعاتو باندې. زه چې نن غږېږم، زه باور سره درته وایم، له 2000 کال نه مخکې یا لغه اوله کې چې ما شروع کوله، څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره په دې معنی د ما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت لري، هغه هم ووایي ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو چې هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده که ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي، خو دا خبره په جرات سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي، موږ به همدغسې پاتې شو.
بله استانیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
صالح صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه دی ټولو په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي، یعنې که زه تاسې خپل هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د دې ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق، په ډېر شوق، په ډېر علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ د یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه، دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله را کوله، ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي. باور دا یو رسک فل سفر و چې ما وکړو په دغومره وخت کې، په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما دما کورنۍ دما دمونږ دمونږ دوستان وغیرہ تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه رسک سره مخامخ و. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر، دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې و، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي، نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه هم زمونږ خلک دغه دغه ګورده او ججوره لري چې هغه په اصطلاح یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه له ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع بشکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي یې نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده، هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغل مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسو نه مننه جناب صالح صاحب، د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ ته دعوت راکړه تر څو دغه خپل خبره خپل خلکو پورې ورسوو.
جهان میں سفر والا اس کے لاسل رمستان سا پختان میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم ندا سا پختان میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا میں دنیا نہ ہاں